اوریدونکو السلام علیکم، اته بجې شوې. د دې سات په خپرونه کې اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د نامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو د علت په اړه څرګندونې کوي او وایي چې د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه د وسلوالو سخت دریځو ملاتړ کوي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. اوس په قسیم سولمل د دې سات خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمې کې د یوه لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه و. هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبرو پرون پارک کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د جمهوریت ریاست د اعلامیې پر اساس ښاغلی غنی ویلي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري، ځکه اوسنی نصاب د بازار اړتیاوې نسي پوره کولی. په اعلامیې کې راغلي چې افغان ولسمشر ویلي د ښوونیز نصاب د بیا کتنې پر مهال به د ښوونځیو مسلکي او دالی زده کړو د انسټیټیوټونو او پوهنتونونو په درسي سیستم کې بدلونونه راسي. په اعلامیې کې نه دی ویل سوي چې دغه بدلونونه څه دي او کله به دغه پروسه پیلېږي. د فراه والي وایي د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والي محمد اسف ننګ ازادي راډیو ته وویل د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي.
موږم قوي تدابیر ورته نیولي دي. انسجام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. دښمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
د فراه والي وای په خاک سفید ولسوالۍ کې د رواني جګړې له کبله تر وو پرې وسلوال وژل سوي او څه باندې دیرش تنه نور ټپین سوي دي. والي دغه ورځ وایي چې شاوخوا 900 وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی چې په هغو کې بهرنیان هم شامل دي. پرون ناوخته د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځانوژونکی برید سوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د قرباغ ولسوالۍ په مربوطات کې سوی دوه ځانمرګو بریدګرو برخه درلوده چې دواړه پکښې وژل سوي او په پېښه کې یو ملکي تن ټپي سوی دی. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پېښې په ځای کې خبریالان ته وویل د برید هدف د جهادي قومندان امان الله ګذر زوی و چې په دې برید کې کوم زیان نه دی ورسېدلی.
یک موتربم که حامل دو نفر انتحاری بود اینا یک کاروان
دیوی یو موتربم چې دوه انتحاریان په پښسپاره و د وکیل صاحب امان الله گذر د زوی د موټر کاروان په نشه کړ چې په پیښه کې د موټر په کاروان کې یو تن ټکی سوی. دوه انتحاریان وشل سوی چې مړی یې دلته پراته دي. د پرونی حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. په وروستۍ کې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د نامنۍ ځینې پیښې سوي لکه د سړک غاړې بمې چاودنې. سیمیزو نړیوال خبرونه. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه معظمه کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه و. په دې پېښه کې 120 تنه ووژل سول. پېښه هغه وخت وسوه چې حاجیان د حج تر مراسمو مخکې مکې معظمې ته روان سوي وه. د عربستان د ملکي دفاع ادارې رئیس سلیمان بن عبدالله العمرو پرون وویل چې د توندو بادونو له کبله ونې هم ماتې سوي او توپان یوه سیمه بیخي ویجاړه کړې ده. د هغه ادعا رد کړې چې ګواکې کرین د تالندې او برېښنا له کبله نسکور سوی او ګڼ کسان په نتیجه کې وژل سوي دي. د کعبې د انګړ هغه برخه تړل سوي چې کرین ورباندې را نسکور سوی دی. په دې پېښه کې چې وړ مشپه وسوه 200 نور کسان ټپیان سوي هم دي. د وژل سوو او ټپیانو هویت نه دی په ډاګه سوی. د عربستان چارواکي وایي له دې غموونکي پېښې سره سره به د حج مراسم د سپټمبر په 1 پیل سي. د پرونیو ارقامو له مخې تر اوسه 909,000 کسان د حج فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دغه هیواد په پلازمینه کوپنهاګن کې شاوخوا 1500 کسان سره راغونډ سول او شعار یې ورکوه چې کډوالو ته په لوړ غږ شرغ لاست وایست. خو د پولنډ په پلازمینه وارسا کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه. د فرانسې خبری آژانس په حواله دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. د کډوالو په پلوي د جرمني، فرانسې او هسپانیا په څو شعارونو کې هم مظاهرې سوي دي. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو لوی جوپې ور روانې دي. په روان میلادي کال کې د مدیترانې سمندرګي له لارې تر 1400 ډېر کسان اروپا ته تللي دي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یوه الوتکه چې 80 تنه بشري مرستې لیږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکوروس وه. په مسکو کې د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې په دغو بشري مرستو کې د څه باندې 1000 کډوالو لپاره د خیمې وسایل، کټونه، توشکې، داش، د اوبو د ذخیرو کولو تجهیزات او خوراکي مواد شامل وه. د روسیې لخوا د بشري مرستو رسولو خبرونه له څه مودې راهیسې خپرېږي چې لویدیځ هیوادونه یې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیت کړي او اندېښنه ورته لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي روسیه د هوا له لارې د سوریې حکومت ته وسلې لیږي. دغه راز روسي سلاکاران د سوریې اردو ته د وسلې کارولو روسنه ورکوي. واشنگتن خبرداری ورکړی په سیمه کې د سوریې پوځي ملاتړ د روسیې پوځي ملاتړ کولای سي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلافي قواو له مخالفت سره مخامخ سي. دغه ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ ویل چې د بشار الاسد رژیم ته به د روسیې مرستې اغېزناکې نه وي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر د روسیې د مرستو د زیاتېدو له کبله د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړی او ویلی دي داسې شرایط باید ایجاد نه سي چې د نړیوالې ټولنې د فعالیتونو مخنیوی وکړل سي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د نامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه،
خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیسته خلک کډه کولو ته مجبور کړل.
د فراه والي د خاک سفید ولسوالۍ د جګړې د اوږدېدو په اړه وایي
دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ په مخ کوي، خو تېرو ورځو کې یو روایت له کوټي نه راغلی و له پاکستان نه.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو سره به د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شي. د کابل امنیت قمندان وایي چې په کابل کې د شهیدونې په لړ کې د ګډوډۍ د رامنځته کوونکي نیولې دي.
په هغه تاکتیک چې پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو چې موږ لرو، تاسو به شاهد وي چې یو به موږ نیسو.
د دې او یو شمېر نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو اورئ. د دې خبرونه په ورستۍ نیمایي کې یعنی ل اتنیمو بجو ورسته میکروفون تاسو لرو. معمول دار چې د هر یک شنبه پر ورځ چې د خبرونه وړاندې کیږي موضوع مشتاکو او نظر تاسو اوریدونکو پرې ورکوي. نن یو شمېر اوریدونکو مخکې تر مخکې لیکلي دي چې نن په دې خبرونه کې په دې دي اوریدونکو نظر وغواړي چې آیا دوی هم له ولسی جرګې سره موافق دي چې ناامنی زیاته شوې ده او آیا خلک هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن دي او کنه. نو چې اوریدونکو دا وړاندیز کړی دی نن زموږ د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع همدا ده. آیا تاسو هم د ناامنی په زیاتېدو اندېښمن یاست؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نهنیمو پورې هر یک شنبه میکروفون ستاسو وي. اوس په هم راشوده ولسی جرګه اندیښنه ده. د ولسی جرګې اکثر غړیو په هیواد کې د نامنیو پر زیاتېدو اندیښنه ښکاره کړه. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې لارې بندې، کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولسی جرګې غړو وویل چې په تیره بیا د داعش له کبله په ننګرهار کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. دوی وویل د نامنیو له امله په اکثرو سیمو کې د خلکو کاروبار هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
نامنی، بیکاری، د پراختیایي پروژو ځنډیدل، د لارو سړکونو تړل، خلکو ته د کرنې، روغتیا او پوهنې په چارو کې د خدماتو نه رسیدل او داسې نور هغه شکایتونه وو چې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړل. دوی چې په تازه ورځو کې د اوړي له رخصتیو راستانه شوي، د جرګې د اجنډا سره سم یې د خپلو سیمو او موکلینو ستونزې او غوښتنې بیان کړې. دوی د ټولو ستونزو لامل نامنی وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دی د روان وضعیت ختمولو ته تدابیر ونیسي. د جرګې غړي مولوي عبدالرحمن رحماني وویل چې له ملت سره داسې اسناد شته چې د هیواد په نامنیو کې ځینې حکومتي چارواکي لاس لري.
اگر ایره محکم بگیریم که داعش رو کی میاره، سرش اسناد پیش میکنیم که کی
که دا خبره کلکه کړو چې داعش د چا په ذریعه راځي. د کابینې ځینې غړي، ځینې والیان او ځینې امنیه قمندانان پکې لاس لري. قسم دی چې په دې هکله له ملت سره اسناد موجود دي، خو څوک یې نه مني. داعش له یوې سیمې نه بلې ته په ښکاره ډول لیږدول کیږي.
په دې وروستیو کې اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي چې په حکومت کې دننه داسې چارواکي هم شته چې په نامنیو او د نظام په ګډوډولو کې لاس لري. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې هسې روانې دي دا کسان معلوم او قانوني چلند ورسره وشي. د ولسی جرګې غړو دا هم وویل په ځینو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو او هم د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کورونو په سوځولو، د خلکو په وژلو او د سیمو پر اوسیدونکو د بندیزونو په لګولو لاس پورې کړی دی. د ننګرهار د ولایت استازي عبدالغفار وویل
د ننګرهار د شینوارو په مناطقو کې او د کونړ په ځینو مناطقو کې سخت بې امنی ده او دا ورو ورو سرایت کوي. خصوصا داعش چې نن سبا په دغه ساحه کې قوت اخیسته، خلک کډه کولو ته مجبور کړل. خلک په بوبونو باندې والوزول چې پوه شي دا خلک مو مخالف دي، هغه فورا نیسي او هغه یا حلالي او یا په بوبو والوزي.
د جرګې غړو په اوسنیو حالاتو کې هلمند، کندوز، ننګرهار، فاریاب، سرپل، کونړ، بدخشان او یو شمېر نور ولایتونه د نامنو سیمو په توګه یاد کړل. دوی پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د پرسونل او جنګي تجهیزاتو له درلودلو سره سره نشي کولی چې په ځینو سیمو کې وضعیت کنټرول کړي. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د جرګې د غړو ټول شکایتونه او غوښتنې به راټولې او د حکومت له مسؤولو ارګانونو سره به یې شریکې کړي. د جرګې غړو دا هم وویل دا ستونزې له کابو یو کال راهیسې څو برابره زیاتې شوې دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې اوس مهال د مخالفینو پر ضد په شاوخوا 12 ولایتونو کې عملیات روان دي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو جانباز فهیم له زابل لیکلي ورستیو نامنیو د خلکو ذهنونه خراب کړي دي او د راتلونکو په اړه اندیښمن کړي دي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د دې موضوع په اړه یا د افغان بسیم د 1943 شمیرې لاري لړ نظر راوستوي او یا هم د اتمو بجو لړندو خبرونو ورسته په مایکروفون ستاسو خبرونه کې په همدې موضوع خپل نظر د ټلیفون لاري په مستقیم ډول څرګند کړي. د فراه ولی وای د خاک صفې د ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره یې جګړه روانه ده. د فراه ولی محمد آصف ننګ آزادي راډیو ته ویل د خاک صفې د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات وشي. احمد شاه فطرت له ښاغلي آصف ننګ سره مرکه کړې. ښاغلي ننګ د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل
دشمن کافی تلفات لیدلی دی، حدود ډیر زخمیان دوی د ننګاباد کلینیک ته انتقال کړي دي. د نورو جهو ته به یې البته وړي او د نورو تعداد یې البته په میدان کې شپږو مړي پاته وو، هغه یې انتقال کړي دي. نور تلفات یې هم لیدلي دي او جنګ روان ده. طالبان خپل ټول قوتونه له ټولو منطقو نه راټول کړي دي. موږ هم قوي تدابیر ورته نیولي دي، انتظام او هماهنګۍ د امنیتي ارګانونو ترمنځ په ټول قوت سره موجوده ده. البته د ولسوالۍ د دفاع په برخه کې به انشاءالله موږ خپل ټول هغه توانمندي په خرج سره کوو. په هر حال کې انشاءالله دشمن ضعیفه ده او موږ انشاءالله هلته خپل هغه څه چې واجب دي هغه به ترسره کوو.
دې علت څه ده چې جګړه دومره اوږده شوه، نږدې د یوې اونۍ ته رسېږي، ولې دا جګړه ژر نه ختمېږي؟ هلته کافي ځواکونه نشته او که نه دي ورغلې، کوم بله خبره ده؟
جنګ البته یو مقدار خو شون شاید په حدود د 800 تر په حدودو کې دي، یعنی طالبان هم راټول شوي علاوه ډېرې وي تر دې نه هم. او بل دا ده چې موږ احتیاط کوو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسېږي. جنګ یو نوسان لري، نو کله کله جنګ اوږدېږي، یو نیم جنګ دلته. زه فکر کوم موږ د شپږو ورځو جنګ نه ده، یعنی له حمل نه را شروع کم موږ رخصتي درلودله چې پکې جنګ نه وي.
ویل کېږي د سیمې ته خلکو هم ویلي چې د طالبانو سره بهرني کسان هم شته، ایرانیان او عرب. ستاسو معلومات په دې اړه څه
دي؟ طالب خو پرې شک نشته چې دوی سره اکمالاتو له پلوه دواړه همسایګان زموږ کومک کوي. خو تېرو ورځو کې روایت له کوټې نه راغلی و له پاکستان نه، دوی د فراه له طالبانو نه ډېر شدید ګیله کوله چې تاسې هېڅ پیشروي نه ده کړې په ټول کال کې. شپږ اووه میاشتې تېرې شولې، اما تاسې لاسته روانه عمده نه لرئ، تاسې باید ولسوالۍ نیولې وای، تاسې باید ځمکې نیولې وای. دوی ته دا ویل، نو دغه آیت ورته ویل چې هلته تاسې نه د پاکستان نه اکمال تر هغو نه کېږي تر څو پورې چې تاسې دلته یو لاسته راوړنه ونه ښیي. دغه آیت نه وروسته دغه جنګونه ډېر سوله په خصوص خاک سفید باندې ویل کېږي چې دغه ډله د هغه خوا نه چې راغلي ده د کوټې نه د پاکستان نه، هغه اوس هم په دې سیمه کې کته او پورته کېږي په طالبانو سره. دریک شک نه شته چې دوی سره ترهګر هم موجود دي چې غرغریان دي او له نورو ملکونو سره تړاو لري، بقایا به ورسره وي.
د فراه والي محمد آصف ننګو چې د ازادي راډیو له خبریال سره مرکه کوله.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د تخریبي فعالیتونو، نشه یي موادو، غلاو او د ښاري نظم د خرابېدو په تورې نږدې 600 کسان نیولې دي. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې ترڅنګ نه تنه هغه کسان هم نیولې چې د شهید اونۍ د لمانځلو په ورځ خلک ټپیان کړي دي. ښاغلی رحیمی تایید کړ چې امنیتي ځواکونو په دغه ورځ د خلکو هیلې نه دي پوره کړي، خو د غټو پیښو د پیښېدو مخه نیولې ده. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
کڅ هم په نږدې تیر وخت کې کابل ښار د ډیرو پیښو شاهد وو. اوس د دغه ولایت امنیه قمندان وایي چې د 295 بیلابیلو پیښو په تړاو یې 1598 کسان نیولي چې د ښار د امنیت سره به مرسته وکړي. قمندان عبدالرحمن رحیمی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې دا شمېر کسان یې د کابل ښار د بیلابیلو حوزو او ولسوالیو څخه د بیلابیلو چاودیدونکو توکو، نشه یي موادو او وسلوالو غلاو په تور د تېرې یوې میاشتې په موده کې نیولي دي.
په تعداد 569
تورن کسان د 295 مختلفو جرمو پیښو په تړاو په کابل کې نیولې دي. د دوی دوسیه مو څارنوالۍ ته لیږلې او تورن کسان به تر څارنې لاندې وي.
ښاغلی رحیمی وایي چې امنیه قمندانې د ملي امنیت ریاست د منصبینو سره یو نوی پلان جوړ کړی چې د ډیرو تخنیکي امکاناتو څخه په استفادې په ښار کې نور دا ډول کسان کم شي. د امنیه قمندانې چارواکي وایي چې د جنایي جرمونو تر څنګ د تخریبي پیښو په تړاو هم ګڼ کسان د راکټونو، مقناطیسي بمونو، چاودیدونکو توکو او ډول ډول نور وسلو سره یو ځای نیولې دي. قمندانۍ نیول شوي کسان او د دوی څخه ضبط شوي مواد د شنبې په ورځ رسنیو ته هم ورښکاره کړل. خو هغه څه چې د کابل د امنیې قمندانۍ او پولیسو فعالیت یې تر سوال لاندې راوستی وو، هغه سږ کال یو ځل بیا د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د تلین ورځې نمانځلو ډول وو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وایي دوی دا مني چې په 13 دسمبر کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي او د ښار نظم سم نه و.
په دې قناعت کوو، نظر په دغه شرایط د دې وطن، نظر په بعضې مشکلاتو چې مونږ هم پی پیګو، تاسو هم پی بیګی، شاید یو سلسله سوالونه وو چې هغه راټوټلي ګامونه سي اخیستل سوي وای و نه اخیستل سول، ولې په هغه تاکتیک سي پولیس لري، په هغه درک د مسولیتو سي موږ لرو، تاسو به شاید وي چې یو یو به موږ نیسو.
د نوموړي په وینا ویلګردانو غوښتل په هغې ورځ په کابل ښار کې ډله ییزې غلاوې وکړي. په ښار کې وحشت خپور کړي خو پولیسو د دوی له دې کارونو مخنیوی کړی دی. هغه وایي چې امنیتي منصوبینو په دغه ورځ اووه وسله والې پیښې ثبت کړي دي چې په تړاو یې نهه کسان نیول شوي او پولیس د نورو د نیولو په لټه کې دي.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سرلاکار سرتاج عزیز وایي چې که څه هم په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله ښه شوي، خو په وینا یې چې د اړیکې په افغانستان کې د تروریستي پیښو تر زیاتېدو وروسته ترینګلی شوي دي. نوموړي په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو هڅې روانې دي چې په نتیجه کې به یې تروریستي پیښې کمې شي او د پاکستان او افغانستان اړیکې به بیرته نورمال شي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرېدو له امله ترینګلې شوي، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیلته پیلېدو وروسته به په دغو پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمالې شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسېدل مهم دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په مرکز کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډې دي. خو د روانې میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنېدو وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله. وویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي د اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي. لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی، خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته به په تروریستي پېښې کمې راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لاره کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز افغان پولي تسلیمه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي او همداراز ادعا وکړه چې په دغو سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونو ګوښه شویو کارکوونکو پرون د دې ادارې مخې ته مظاهره وکړه. دوی وایي چې د سیاسي او شخصي پریکړو له مخې له دندو لرې شوي او دا کار ورته د منلو وړ نه دی. دوی همداراز د ایسا ادارې کارکوونکو ته هم اجازه ورنکړه چې د ادارې ته ننوځي. په دې موضوع ناجیه صافی راپور لري.
د دغو مظاهره کوونکو شمیر چې لزګونو تنو ته رسیده د دندې د لرې کېدو په خاطر خپل تحصیلي اسناد هم وسوځول. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې دغو لزګونو ګوښه شوو کارکوونکو وویل چې په یاده اداره کې د سیاسي او سلیقوي چلند له مخې د بودیجوي ستونزو په پلمه له دندو ګوښه شوي دي. د مظاهرې یو تن ګډونوال عبدالستار الکوزی په دې اړه خبریالانو ته وویل
این کارمندان جهت حفظ حیثیت قانونی شان خواهان است.
دغه کارکون کی د خپل قانونی حیثیت د خوندیتوب لپاره وړي چې د ایسای ادارې رهبری د ډیر ژر په خپل پریکړه له سره غوړ. د ایسای ادارې د رهبری وروستي تصفیه سیاسي او ټیمي پریکړه دوی د بودیجې د کسر په پلمه لاس په دې کار پورې کړي.
د مظاهره کون کی وای چې د ایسای ادارې رهبری پلاوی د دې ادارې یو سلو درې دیش کارکون کی له دندو لری کړي دي. که څه هم د پنګونې څخه د ملاتړ ملاتړ ادارې د یادو کسانو د ګوښه کولو لامل د بودیجې کمښت او د اصلاحاتو راوستل ګڼي، خو مظاهره کوونکي وایي چې ځینې نور کسان د سیاسي او شخصي اړیکو له مخې د دوی پر ځای مقرر شوي دي. د دې مظاهرې یو بل ګډونوال خان آغا احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د جوازنامې رئیس د محترم اجرایه ریاست لخوا څخه معرفي سوی چې موږ مکمل اسناد په لاس کې لرو، بې له دې نه چې آزاد رقابت ته پوست اعلان شي هغه مقرري. دومه خبره دا ده چې که چیرته د آیسا اداره له عوایدو سره مشکل لري یا مخامخ سوي وي، نو څنګه کېدلی سي چې که چیرته اغجو صاحب نه دی راضي خپل معاش په اولنی د سرمایه ګذاري په کمیسیون کې له $6,000 نه $8,000 ته لوړوي؟
خو اجرایه ریاست دا مسله ردوي چې ګنې د دوی له خوا د شخصي اړیکو له مخې څوک په دغه اداره کې په دنده ګمارل شوی وي. بلخوا د آیسا ادارې ویان روح الله احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ادارې رئیس قربان حق جو له هېواده بهر دی او پر ځای بل څوک د خبرو کولو صلاحیت نه لري. خو له دې وړاندې د آیسا ادارې مشر قربان حق جو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې ادارې په تشکیلاتو کې کموالی د افغانستان د پانګې اچونې د عالي کمیسیون پریکړه ده، نه شخصي او سلیقوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دې مظاهره کې موجود ول وویل چې ډېر ژر به د مظاهره کوونکو د ستونزو په اړه په جرګه کې بحث وکړي. دوی ټینګار وکړ چې په حکومتي ادارو کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې وي نه د اړیکو له مخې.
پرون د کونړ په مرکز اسان آباد کې په سلګونو کسانو په الکترونیکي تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی هغه کسان د افغانستان او اسلام خلاف وبلل چې په تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت مخالفت کوي. د ته ورته مظاهره پرون په بلخ ولایت کې هم وشوه. د کونړ د مظاهرې په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
مظاهره د اسدآباد له دریو خواو په نهو بجو پیل شو او ټول د شهیدانو په څلور لارې کې سره راټول شول. مظاهره ته بیلابیل ویناوالو خبرې وکړي او له دولت یې وغوښتل چې څومره زر کېدی شي په برېښنایي تذکیرو کې دې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي. مظاهرینو ته یار ملا خان وویل څوک چې په افغانستان کې اوسیږي د اساسي قانون له مخې ورته افغان ویل کېږي. دا زموږ د ټولو د پیژندګلوۍ مشترک نوم دی، خو اوس دښمنان غواړي چې له دې ستر ملت څخه د یووالي سپېڅلي نومونه واخلي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی استاد رفیع الله حیدری وایي دوی هیڅکله دې ته حاضر نه دي چې بې هویت او بې اسلامیت تذکرې ترلاسه کړي. شہزادہ نابینا چی یو پخا او دوسترگی له هیواد څخه د دفاع په خاطر للا سورګړي ازادي راډیو ته وویل دې ته چمتو دی چې د بدن نور اندامونه هم د اسلامیت او افغانیت په لار کې قربان شي، خو دې ته هیڅ کله تیار نه دی چې له دې پرته تذکره په جیب کې کیږدي.
الحمدلله موږ مسلمانان یو افغانان یو، باید زموږ په تذکرو کې د افغانیت او د اسلامیت ذکر راشي. موږ چی شی ولیکو په خپلو تذکرو کې چې افغان ونه لیکو اسلام ونه لیکو؟ موږ هغه تذکرې نه لو چې په هغه کې د افغان او د اسلامیت ذکر نه شوی، هغه مامورین به موږ بیرته رخصت کړو. په کومه لار چې راغلي په هماغه لار به بیرته رخصت کړو.
په پای کې د ولایتي شورا مرستیال حاجی جمال الدین سیار د لاریون پریکړلیک ولوست چې په کې له مرکزی دولت غوښتل شوی وو چې باید په تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ولیکل شي، ځکه چې د همدې نمونو د ساتنې په خاطر افغانانو زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
پزېګم
له دې وړاندې د هیواد په مرکز او یو شمیر ولایتونو کې هم د افغانیت او اسلامیت په ملاتړ لاریونونه شوي وو، خو دا نه ده معلومه چې ولې پرې د حکومت لوړپوړي مسؤلین چپه خوله پاتې دي او د ملت غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دی. د لنډو خبرونو نوبت دی. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو اوریدونکو ته سپارو چې د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. تاسې هم د ولسي جرګې له غړو سره موافق یاست چې ناامني زیاته شوې ده، او آیا تاسې هم په ناامنۍ اندېښمن یاست؟ مخکې تر دې چې تاسو اوریدونکو ټلیفون راوکړئ او نظر څرګند کړئ، قاسم سولمل به د سات لنډ خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر وای د افغانستان په اوسنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل سي. محمد اشرف غنی د خبر پرون پارک کې د بشری پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړی ده. د فراولی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. پرون وخت د کابل پروان د لارې په اوږدو کې یو ځانوژونکی برید سوی دی چې په نتیجه کې یو ملکي تن ټپي سوی. د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکې معظمه کې د یو لوی کرین د نسکورېدو علت شدید بادونه وه. پرون په څو اروپایي ښارونو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په پلوي پراخې مظاهرې وسوې. په زرګونو کسانو د لندن په مرکزي برخه کې لاریون وکړ او د برېټانیا له حکومته یې وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره زیاته مرسته وکړي. او د سوریې د دولتي اژانس د راپور له مخې پرون د روسیې یو الوتکه چې اتیا تنه بشري مرستې لېږلې پر ساحلي ښار لازقیه نسکور وسوه.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. سر له دې شیبې میکروفون ستاسو دی. ستار فروغ له ما اسمت ساروان سره ستاسو په خدمت کې یو. نن موضوع دا ده چې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. آیا تاسې اوریدونکي هم په خپلو سیمو کې د امنیت له درکه اندېښمن یاست؟ که اندېښنه لرئ، نو خپل اندېښنه د میکروفون ستاسو خپرونې له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ.
بله، شنونده های عزیز، من ستار فروخ هم شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طوری که همکارم عصمت ساروان گفت، آیا شما با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید که ناامنی ها در افغانستان افزایش یافته و این مایه نگرانی است؟ خب می توانید که از همین حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل به این شماره ها با ما به تماس شده و نظریات خود را شریک سازید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
او همدارس دی افغان بسیم ده تسوه تلش میری للاری کولی شی چه لن نظر را واستوی. یوش میر اولیدون کدا کار کرده لکه قاری محمد مدنی ده نورستان ل و ماول سوالی چخم دیوی د هیواد نامنی که پخپله ولسی جرگه زینی غری لاس لری. پا ولسی جرگه که قاچاق بران او د مخالفین و همکاران هم موجود دی. حاجی شمس الحق د هلمند لسنگین چخلی کلی دی د ولسی جرگه اندیشنه پرزای دی که حکومت پا چارو که د ورانکارو مخونه نیسی او د طالبانو مخونه نیسی نامنی بزیاده شی.
به همین ترتیب یک شنونده ما از ولایت قندهار به نام افغان در پیامش نوشته است که در زمینه ناامنی ها خیلی نگران است. امنیت ولسوالی ها که اشاره شدمن به ولسوالی های ولایت قندهار است بسیار خراب است.
ما و نسیم دانش د نورستان لمرکز پارون سخلی کلیدی وی په نورستان که بعضی مافیاوی او مافیاوی گروپونه ایجاد شوی دی. ده هغه خلک دی چې په تیرو 14 کلونو کې په اداري فساد تورن وو، اوس په حکومت کې دا خلق نشته نو په دې خاطر دوی هڅه کوي چې حکومت بدنام شي او ناامنی زیات شي. د دې دوی تور دی او البته د ټولو نظرونه ستاسو اوریدونکو نظرونه دي، د آزادی رادیو نظر نه دی. اوس به ورشو د تلفون لاره اوریدونکو ته.
بله، یک شنونده ما روی خط تلفون است. بله بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای ستار فروغ، اسمت ساران و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما، البته تشکر از موضوع برنامه. البته در مورد موضوع برنامه نظر مطور از شما ببینید که پلیسی جرگی افغانستان به دوزای قدر که البته در مورد نامی افغانستان اشارات کردن، ما با سخنان و نظریات آنها کاملا موافق هستیم. ببینید البته نامی در طول امی 14 سال گذشته، البته این که ما بگویم که افغانستان از امن بسیار خوبی برخوردار بود، متاسفانه هیچ گوشه افغانستان تو امنیت 100% وجود نداشت. ولی باز هم نسبت به حکومت این دو ساله اشرف غنی، حکومت آقای کرزی، زمان حکومت آقای کرزی، در نسبت به اکنون البته امنیت بسیار خوبی بود. ولی متاسفانه است در این دو سال، یک سالی که حکومت اشرف غنی ایجاد شده است، نامی روز به روز پیشتر شده است. یک داعش برآمد، طالب برآمد، البته گروه های دیگه، البته حتی کسانانی هستند که در نظام هستند و علیه نظام چه میکنند، تبلیغات میکنند، شایعات میکنند، کارهایی را میکنند. البته برای پارلمان افغانستان، برای حکومت افغانستان هر چیز زودتر به کار است که اینها باید که همون مسئولیت ایمانی و وجدانی و انسانی خود را که در قبال ملت افغانستان رأی گرفتین و کسانانی که در رأس ادارات هستند، مدیریت ها هستند، آنها هر چیز زودتر باید یک حرکت و برنامه های اساسی را بسازند تا باشد که جلو نامی گرفته شود. شما ببینید مانند دولت افغانستان، مانند حیثیت یک نو یک دیواری که بگوییم، یک سنخاله که در مقابل آب که می باشد، یک گوشه شو بسته می کنند، دیگه گوشه شو غلطش می کنند، دیگه گوشه را بسته، یک ولسواری سقوط می کنند، با چقدر مشکلات تلفات می تند، او را می گنسته که دیگه ولسواری دیگه ولایت سقوط کرد. او برای از خدا برای دولت افغانستان که یک پالیسی اساس، برنامه اساس، سیستم های بله. سیستمی و زمینی تا قوی بسازه.
شنونده عزیز، بله،
در سردرگمی و در جنجالات بحران ها باشه.
بله شنونده عزیز، اما فکر نمی کنین که قبلا تعداد نیروهای خارجی در افغانستان بیشتر بود و حالا تقریبا اکثرشان افغانستان را ترک گفتن و نیروهای امنیتی افغان تنها مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به دوش دارند؟
این گپ شما درست است. شما ببینید تا روز اول که نیروهای امنیتی و با نیروهای خارجی دوش عملیات میکردن، وظیفه اجرا میکردن، کدام تفاوت رو ما نمیبینیم. و یگانه تفاوت یعنی است که هماهنگی سالم بین نیروهای امنیتی نیست یک و دیم دیگه متاسفه که نیروهای امنیتی افغانستان تنویر تجهیز نیست. اگر نه همین نیروهای افغان که فعلا وجود دارد کافی است برای تمامی نقاط افغانستان که همون مخالفین اندکی که در نقاط مختلف میجنگن الان های یک مبارزه قوی و جدی کنند تا باشد بگم آنها را چیده و بالاخره افغانستان با طرف سوی و ترقی
و تشکر از شما.
متاسفانه نمی کنند نه دولت و نه البته کسانانی که در رخ قرار دارند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. بفرمایید، رادیو آزادیست، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی
دیره مننه، عبدالقادر تکینیم، سلام و پخیر.
سلامت حسین، مننه.
تشکر، سلامت باشین.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې دوستان خبرې ورته خبرې کوي، واقعا د افغانستان کې اوسنۍ ناامنۍ د هر افغان حوصله نور ختمه شوې ده او هر افغان په دې باندې اندېښنه لري چې هغه ورځ چې موږ رای ورکولې د انتخاباتو لپاره راووتلو سړکونو ته او د ولسوالۍ او مراکزو کې ټولو خلکو خپلې ارادې تمثیل کړې او نړیوالې اداګانې هم پر دې باندې تبصرې کولې چې افغانان خپل حق غواړي، افغانان هم جمهوریت غوښتونکي دي، د ډیموکراسۍ پر بنیاد دي. جنابي سروان صاحب، یو ټکي ته زه اشاره کوم چې په دغه برخه کې موږ او تاسې هر افغان خپل مکلفیت او خپل مسؤلیت په ټولنه کې نه دی ادا کړی. جنابي سروان صاحب، دغه ټولنه کې زه او ته کوم مسؤلیت چې په غاړه لرو، دغه مسؤلیت تاسو د ټولو نامنیو شهیدان مستحسن نوای. نن په افغانستان کې خلک په حکومت باندې یو ډېر ښه انتخاب کوي، خو متاسفانه ووایم دوی په خپله د دې حکومت تر څنګ څه کړي دي؟ آیا ستا په یو منطقه او یو سیمه کې چې یو څوک ناامني پېښوي، تا دغه دونه څه کړي دي چې دا حکومت خبر کړي، امنیتي ارګانونه خبر کړي چې زما په منطقه او سیمه کې دغه حالت پیدا مشکل دی؟ خو زه یو شی وایم، بالکل په حکومت کې نیمګړتیاوې شته، په حکومت کې مشکلات شته. زموږ ستاسو د پوځ په برخه کې تر اوسه خودکفا نه یو، چې خودکفا نه یو نو موږ څنګه وکولای شو که دغسې یو غټ ملک وغیر د خارجانو څخه دلته په افغانستان کې ناټو وه هغه هم نن مثلا ټول واک یو انتقال د امنیت د پروسې افغان امنیتي ساتونکو ته سپارل شوی دي؟ نو چې زه خودکفا نه یم، مشکلات لرم، ستونزې لرم، راځئ په ګټه باندې په ګډه باندې دغه افغانستان دې بحران څخه موږ تاسو ایستلی شو. که دا زه انتقاد رسمن پر تا کوم جناب سرمان صاحب، انتقاد تاسو پر ما باندې کوئ، دا به ډېره مشکله وي. نو په دې خاطر هر فرد که په خپله ټولنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، د دغسې ناامنیو، مشکلاتو، بحرانو، بحرانو شاهدان خو موږ تاسو نه یو، خو حکومت هم په کار ده. د حکومت مسؤلیت دا دی چې باید خلکو ژوند ته توجه وکړي. نن په مراکز څخه موږ ډېر ښه راپور لرو چې په مراکز کې امنیت تامین دی، خو تاسو ورسئ ولسوالۍ ته ورسئ چې وری یو د خلکو دغه مشکې دغه سیمه د ژوند څه حالت دی. نو مشکلات
ډېره مننه
په ګډه دغه بحران
سلامت کور وطن
سلامت بشین
مننه. بل اوریدون کله روزن معرفي کوي آزادي رادیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کروان صاحب زه په خپله د ننګرهار اوسېدونکی یم. دلیلت څه لرم چې موخه دوه خبرو ته به لږ ونسه د قانون نه خلاف خبرې درته نه کوم، خو دوه خبرو ته به لږ ونسئ چې دا د میکروفون ستاسو خپرونه ده چې موږ په زړه که څه مشکل چې په موږ تېرېږي چې هلته به غوسهي شوه.
بېخي صحیح ده، خو دا میکروفون ستاسو ده، ستاسو نظر په دې کې خپرېږي. مهرباني خو یو څه لنډې وي.
قربان زه جل اباد کې د عمل پتوشتم باندې جل اباد نه فون وم. موږ ته په خوست کې یو د مایبینو تنخوا مې را ویسته کابل ته چې راغلم په جوناتون کښې کې وتوم. دا د نامنې کیسه درته کوم چې د ولسي شورا ویلي چې تهدیدونه ولسونو کې متوجه دي. کابل ښار کښې کیسه درته کوم، په دواړو سترګو مریض یم، وړه ماشومه لور مې رسره وه. په جمعت خان کښې کې وتوم، د جمعت خان نه یو طبیب تورې چې چېرته څه پېږي ته یمه چې د خوست عادله ټکسي کښې مشهور کوم شپېته زره غوانۍ د مایبینو کار ته هر څه نه ویسته کسم په خدای چې نن ورځ پورې زه در په در مخ یم. خو تاسو ته دهی درخواست لرم که د اوس مخته تاسو راپور خپور کړو چې د کابل امنیت قمندان یې چې موږ پېنځه سوه اویا کسان غلا او دهشتګرد معاملې د نورو کارکوونکي نیولي. نو که په دا معامله کښې زه د هغه دې لاوې رغوم هغه څه ونه اورېدو همدا ته د هغه د دعا جمعه سره پوستاوا دي تمین پر یاد وکړو. یو څه لرونه شمېرې تمین کابل کښې تلیفون وکړو. قربان دې موږ ټول شو هغه لوری ورېدو خو غږ خبر کړم نمنی نوره سوره وي که سپینه بیا تاسې خور حمیده عثمان بیا یو راپور یې په جوړ کړی وو د کابل د امنیت قمندان د خولې چې جدېږي پېښې شاره خو ورځې تپوس کېږي په کابل هم ته ځای کښې کېږي چې دوه لکه پوس په کښې ده، اردو په کښې ده، ملي امنیت په کښې ده، پلوس په کښې ده. نو
مننه چې بستر نظر هم واورېدل شو. مننه چې ټلیفون هم وکړو
نظر شما.
بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. هیله لرو چې لنډ نظرونه څرګند کړئ چې ډېر اوریدونکي خبرې وکړی شي.
بله یک تماس دیگر پاسخ میتیم. بفرمایید رادیو آزادی است. بله بفرمایید میشنویم.
بله صاحب او روح لکم زین خبری کوی مهربانی کوی صاحب
او روح دعوه وړاندې چې دغه کوم ملګري عبدالقادر فقیم وویله چې حکومت سره باید ملکي خلک هم په بابل کښې حکومت تاسو وینئ ده که د هر لاس میوان ولسوالۍ د مندوزو په سیمه کښې چې ما بله ورځ هم سیمېته ورته وي ملکي خلکو کوبه کړی وو. ګډه ورځ ګډه شپه ملکي خلک پیرهداري هم په دغه مهینو کړی وو. بیا سهار حکومتي خلکو ته چې ویلي وو چې دغه مهینو نه دي وروسته بیا حکومتي عسکر راکښلي وو ساتېری پ کوي وروسته چې پټان شو بیا ملکي خلک ټینګېدله او بیا وروسته ویشتل کېدله شیدان کېدله او بیا ور پر بلېدی. نو دغه کوبه خو بیا دوم نفر څنګه وکړي.
صحیح مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو.
بفرمایید رادیو آزادی است.
تلفن قطع شو.
خب یک تماس دیگر پاسخ میتیم. شنونده دیگر ما هم
دی تلفن هم قطع شو. تو پیغامونه به ولولو. احمد لغبان لیکلی و پولیسی جرگه که هم دستی غریشته چه داعش هم دوی تقویه کوي. خان محمد اسلامیار لهلمند لیکلی و حکومت ولی پر ایران و پاکستان فشار نه راولي چې له طالبانو لاس واخلي. یو بل اوریدونکي غلام سرور لیکلي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې یو نیم لک نړیوال پوځیان موجود وو او ګڼې موسسې دلته موجودې وې. اوس چې نشته امنیت په نسبي ډول خراب شوی او اقتصاد هم تر پخوا خراب شوی. خو د ده په نظر باید امنیت تر دې خورا خراب شوی وی، اما افغان امنیتي ځواکونو تر ډېره پورې امنیت ساتلی دی.
به همین ترتیب مدثر فراهی که آدرس و محل خود را ننوشته. در پیامش یادآور شده که ناامنی در افغانستان بیشتر شده، اما او را این مسئله حیران نموده است که چرا حکومت بر داعش عملیات را انجام نمی دهد و صرف در برابر طالبان عملیات می کند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
بله.
مهربانی کوی صاحب.
بله بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بله.
ما ایران کردیم که امیر افتر شده کاملا درست است. در اون سالی ما فکر در اون سالی گرزوان است امیر رای که از مهمنه میرسید او تو روز نیست که یک بار یک نفر پایین نکنن، یک بار گروزان نگیرن، یک بار خطاف نکنن، یک بار کشته نکن. خود امیر نفرهای خود دولت خود در این کماندانه که در این اون سالی شکن این خود از خود دست دارد. زمانی که میگن چرا ملت همکاری نمیکنه، دو تلفن کنی بگه که این همه قسم سواب دیده که تلفنی اختر دیده، سواب دیده که زیر جبر شکنجه ماندی. ما نمیفهم که چطور کنیم، در کی شکایت کنیم، در فرض مثلا در هر کی بگوی از طریق تلفن باز گپ میزنه که را بیادر تو این قسم کار کردی در فرانجا چی کردی. تو ذره ذره ما چی کردم نفوس کردم ایوان مونده این مدت چطور کنه. من چند روز گذشته شما همین رای ولسوالی گرزوان ولسوالی گرزوان به چرا همین میمنه به شما یک بار تحقیق کنیم که کاملا گفته شما راست است امنیت زیر صفر رسیده، هیچ کس امنیت کنی نداره، خود ولسوالی امنیت کنی نداره، شاید یک نفر حتی مریضش بمره تا ولسوالی تا مرکز چاپخانه رسانده نمیکنه. ما ایران مونده چطور کنیم در کاملا راست است گفته ایشان.
بله تشکر، نظر شما رو گرفتیم. سلامت باشین.
بل اوریدون که لروزن معرفی که ی آزادی را لیوره.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کندار جناگان سمی جان گرته ولی مشتنه میده ده و چلان چلا خبری که چلا ملی امنیت که ده و چیست دوی که خپل اولا چه ولایت و دلد خدا خلگو دوی تره ور کرده ده شه ور کرده خلگ میره طول که ده خواهش پا جنگ خبر نال که
صحیح درمانه. یعنی تاسیم دوی سره پا اندیشنی که شریکی است، منتها دو دوی فعالیت هم غواره.
باید ولی نیمه سره شرک ولی مشکل دوی دوی آتا پا کابل که نایسه پرو پولیو سبایم در رو که میکرتونه که دوی خپل رو هر شده.
بله شنونده اسیز، وکلای ولسی جرگه این مسئله را پس از بازگشت از رخصتی تابستانی ابراز کردن و در مورد افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی کردن. آیا در جریان رخصتی تابستانی نماینده های مردم در منطقه شما آمده بودن، یعنی با مردم دید و وادید داشتن، یعنی حرفای مردم شنیدن، یا شما نمایندهای خود را ندیدین در این جریان که آمده باشن در مناطقتان؟
متاسفانه تلفن قطع شده. خود ده هم یا پشتانه ده چه آیا ده وکیلان ده ولسی جرگه غری پا رخصتیو که لکه سنگه چی دی اوریدون که ویل خپل و سیمو تطلیلی دی التی لخلق هم دا غشته نکره ده خلقی را طول کری دی چه پا امنیت که مرسته و که او کنه لکه زینی چه پا رخصتیو که دوبایی تزی دوی هم دوبایی تطلیلی دی و چکره و حلی ده. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو زن معرفی که آزادی را دید.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
جدیدم در میدان خواهده
مهربانی کردی آجی سب
ترمانو دست داخل چه تاسو داری ولیسی جرگیری خلق خبره کوایی چی دوی دوی ولی چی مونگ در باز خلق دی حکومت را غارو چی دیونا پوشتنو کو چی باید پدا ملک نارامی ده داغه دی ولسی جرگی لندگر قسم پا ذات خلاه لکه داوت ستا پوختنه و کل لکه بدا یا ولس تراغلی یا بیا دا یا دی ولس خلکی دا دی مونگا دی میدان مربوطه یا سرائی دا پنا نوم واخلم و اندخلم عبدالرحمت نمیگی والا کاغا چالی دلیوی که داغه سرائی دی ولس سرائی دا دی ولس تراغلی دا دی ولس دی دار دا و دی مشکل توتنه کری دا کنه دی دوی آغا خبر فقط فرز آغا دی پارسی و مطاید دار نظر خوگای لری نه تراهم لری نه دی ملت خلق دی که دوی دسته وای که دی دوی رو دی دوی زوی دوی تا یا چه صدمه رسیدنه وای مرتوی وای کور اوران سوی دی با دوی یا چه تراهم کره و خدا سر نه که توی با چی چی مسلمان ندی هم زکر دا خلق ندی ولس خلق دی ندی ملت خلق دی ندی
سیش بیرم منه نه
و زیده کورو نه پایامین که دی پرزه که چی دی.
تشکر، سلامت باشه.
سلامت و سی. البته کار ډول دی تاسې انتخاب کړی دی، په انتخاب کې ل دقت نه کار ونه خلی نو بیا به ګیلې کوي آینده انتخاباتو کې ته توجه لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
اختر محمد، السلام علیکم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب.
د هلمند ولایت نزد سره غږیږم. وردانه جنګته خو نو دغه غټ ورګانو د لاسه د چې دلته یو څوک بزګری بیل کا په لاس کې یو خپل کار کوي چې دی راسه ګیره چې هم لاک دوه لاک روپۍ دی چې نو هغه ډېر غټ ظلم ورسره وکړي. وایي هغه چې رایلات هغه دغه سیغي چې برا د پخوا حالات ډېر پر درېدلې هغه ډېر بزګر دردونکی څخه ورسره کړي، ډېر دردونکی ظلم ورسره کړي.
سلامت حسین مننه. بل اردون کلرو جان معرفی کی آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. سلام
علیکم. صدای رادیو خود را اگر پخش بسازین شنوندی عزیز.
مهربانی کوی رادیو آواز مو لطفا ټیټ کړئ، یا له رادیو لری شئ. تاسو
دغه وامه زوامه چې دا چې کوم د امریکا خوشي یا د پاکستان خوشي هغه به کېږي. دا د افغانانو سوله نه شي راوستلی، که وایي افغانان هېڅ نه شي کولی. دا پیسې په مابین کښې د عسکر تنخوا مټ دی. زه خپله دا وایمه طالب هم د خدای دپاره نه جنګېږي، او ولسي جرګه هم دا نه شي کولی چې څه د امریکا او د پاکستان خوښه نه وي.
مننه، سلامت اوسئ.
تماس دیگر را پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید، تماس شما برقرار شده.
سلامت اوسئ. مننه.
د افغانستان امنیت په دې خاطر خراب دی چې دغه کوم امنیتي چارواکي د ټول په فساد ککړ دي. په حقیقت کښې واقعیت کښې جنګ نه کو، نه غواړي چې امنیت راویلي په دې خرابانه شي. امنیت کښې دی توان دی، که وکیلان دي، که ولسوالان دي، که قومندانان دي، اکثریت یې فساد باندې ککړ دي. وروره
صحیح مننه چې ټېلیفون دې وکړو، نظر دې څرګند کړ.
تشکر از شنونده ما و سایر شنونده های ما که تا فعلا به تماس شدند و نظریات خود را راجع به موضوع برنامه ابراز کردند. وکلای ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان خواندن ابراز نگرانی کردند. آیا شما هم با وکلای ولسی جرگه هم نظر هستید؟ می توانید که به برنامه به تماس شده نظریات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 0700-822-755. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خپرونې د سهار له 8 بجو پیلېږي، د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12:29 دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورېدی شي.
بله، حالا برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی دنبال میکنید. این برنامه تا ساعت 9:30 ادامه دارد. یک شنونده ما روی خط تلفن است، به تماسشان پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
سلام محمد، تاسو ته د نیکی سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. موږ به د هغه چا نه ګیله وکړو چې هغه د قانون په ضد باندې کارونه کوي. موږ به د هغه چا نه ګیلې ګزاري وکړو چې خپله قانونمند ده او قانون یې ټاکلی ده او د قانون په خېټه باندې پخېږي. موږ خو غریبانان یاست، موږ قانون چې نه پېژنو موږ منلی ده.
بله صاحب، سردار محمد صاحب، لموضوع موزه موضوع داده
مزار نه تښتي یلمن ته تښتي ځمکه په شرم دی نشته دی خاروان صاحب دا د چا د لاسه دا د اشرف غني صاحب د لاسه چې دی ناسته په مونږ باندې شروع وور یې بل کړی ده اخوام اسکر دي اخوام ملي اردون دي اخوام کورونه بمباریږي اخواتم امریکایان وژني اخوام داعش وژني اخوام طالبان وژني ولاخر
ډېره مننه سردار محمد صاحب سلامت اوسئ کوربدن البته له موضوع مو وځئ موضوع دا ده چې آیا تاسې هم له ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره موافق یاست چې وایي ناامني اندېښمن کړي دي ناامني زیاته شوې ده تر اوسه پورې ډېرو اوریدونکو له دوی سره هم نظری شودله البته یو شمېر خلکو ولسی جرګې غړي هم مقصر بلل ویل چې یوازې امنیتي ځواکونه ملامت نه دي د دوی نظر دا هم و چې اوس د تیرو کلونو په شان یو نیم لک نړیوال ځواکونه په افغانستان کې نشته همداراز د پخوا په شان اقتصادي مرستې هم نشته نو ځکه هم په اقتصاد باندې ناوړه اغېز شوی ده او هم په امنیت باندې او اقتصاد هم له نامنې سره مرسته کړې ده د اقتصاد خرابېدو وربشو بیا هم اوریدونکو ته
بله بفرمایئ رادیو آزادی است
دوی تلفن خو قطع شو
خب یک تماس دیگر پاسخ میتهم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما بله بفرمایین مهربانی
گفتی سا که نامیون که در افغانستان بادن اصلا میرستن که چند دولتی که نداشتیم چند دولتی که نداشتیم خیستن که خود مردم در که در همون محلی زیادتر بوده و بعد مردم کمتر بوده در این افغانستان که هستن اگر 5 نفر در یک شعبه هستن 3 نفرش بد و 2 نفرش خوب یا 1 نفرش خوب وقتی که 1 نفرش خوبتر می باشه و او با همون در میره خواستم که هستم همون 3 نفری که بعد از 3 نفری بد را خوب را هم با یا بمرای خوب یکسان میکنه یا جای خوب میکشاند
سلامت تو سه
بل شما و از
بل آوردون که لرود زن معرفی که
بله بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
مهربانی که وی سه بله سه بس تاسی خوب بود
بله بله میشنم بفرمایید بله ماسی شنان دیما
تاسو لکه چې مشکل لري په ټلیفون کې دوباره ټلیفون وکړئ بل اړیدون کې ته بنو بات ورکو مهرباني
bale sarwan sir ma gaure
bale sir مهرباني کوئ سر
السلام علیکم سرون صاحب احمد در سلام علیکم ټول فوټاستا احمد در کوم از خپل سلامونه تاسو او در زادي رادیو ټول کارکونکو
سلام علیکم
دا امنیت په باره کې باید څه ووایم اول خو شکر الحمدلله د فراه ولایت کوم په وکیل نه لري پارلمان کې هلته چې د فراه ولایت د امنیتي وزیر مشکلات وزارت کې هلته په دې 14 کال کې چا دا وضعیت بیان کړی یا د خلکو غمې خوړلی هغه شکر کمیشن کاران دي هغه مال ته رسوتي کې نه یاته اوسېږي او خپل کمیشن کاري ورته کوي او د امنیت نیکس په اړه خراب شوی دی سروان صاحب په دې 14 کال کې د دې ولایت بغیر د مرکز او د ولسوالۍ یو ساختمان نه ټول د تعلیمات په لاس کې دی ورځ په ورځ امنیت خراب شوی دی همدا اوس د خاکسپي د ولسوالۍ کې یو هفته کېږي چې جنګ روان دی کنده دي خواري کوي د خلکو په کورونو باندې طالبانو واري کوي ډیر خلک ته زرو کورونه دي ځای شي ودي او ځکه هیڅ وکیل په دې ځای دی دا ورو کې نه دي ډیر نه ښکاري کې کوم وکیل چې د خلکو په پښتنه ونه کړ خصوصا په دې د دا حکومت د شروع ملي د دروغ ملي د تقسیم ملي حکومت چې کوم راغلي دي په دې ډول کې وزارت ډیر خراب شوی دی په دې کې هیڅ خلکو توجه نه کوي د خلکو ته هیڅ کار نه لري څو دې څو پلان هیڅ نه دا کله دبل کم برسټی کې دخل کو پښتنه نه کوي عمل څنګه کوي دا هغه ځای خپل کمیشن کاری ورته کوي او
بل څه ډېر مننه سلامت اوسئ لطفاً خپل خبره ما تکراروي یو ځل چې یو خبره وکړه بس کافی ده
تشکر یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم بفرمایئ رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
برابر
بفرمایئ نم تماس شنونده
بونسو خیر څه پیغامونه به ولولو. مولوی عزت الله د نورستان له ولایت څخه لیکلی وای پولیس جرګه کې زموږ وکیلان د خپلو ګټو په خاطر له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي او بعضی پروژې هم وکیلانو لخوا طالبانو ته ورکول کیږي. صالح محمد کټوازی د یحیی خیلو ولسوالۍ څخه لیکلی، زه د افغانستان راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم، له دې وجې خلک له جنګ نه دومره په تکلیف شوي چې نه په کور کې شورس لري او نه هم دیباندی.
سرگل از ولایت هلمند نوشته است که ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته و حکومت باید به آن توجه نماید.
عبدالصمد هم در هلمند ولایت چه خلی کدی، البته لناوی ولسوالی چه وی جنی چارواکی په ناامنی کلاس لری او دوی غواړي چې په زور د هیواد حالات خراب شي.
با همین ترتیب عبدالاحد از ولسوالی الینگار ولایت لغمان در پیامش برخی از اعضای ولسی جرگه را متهم به دست داشتن در ناامنی ها کرده است.
عجیبه ده دمور سوال دی ولسی جرگه په ارتباطو چه ولسی جرگه دی ولسی جرگه زینه خیلی اندشمن دی چه ناامنی زیاده شویده و دوی ممکن حتی پا دی غور کوی چه امنیتی چارواکی استجواب کنی، لیکن اوریدون که په ولسی جرگه